مشال رادیو ده په پېښور کې د شپې 11 بجې سوي دي. نن د پنځشنبه زیارت ورځ او د 2023 کال د اکتوبر 12 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ساس هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په کوټه کې د کروندګرو احتجاج، په پاکستان کې د افغان کډوالو غوښتنې او د هرات پر زلزلې او د اسرایل او حماس ترمنځ پر جګړې سربېره یو شمېر نور راپورونه هم لرو. دا خبرونه تاسو نن مازدیګر پر 6 بجې اورېدلې او اوسه په تکراری بڼه در اورو. خطر سره وړاندې د دې محل خبرونه تفصیل. لومړی د مهم خبرونو سرټکی. په کوټه کې د لوډ شیډنګ پر ضد کروندګرو مظاهره کړې ده. ملګری ملتونه وایي په هرات کې زلزلې 10,000 کسان اغیزمن کړي دي او د اسرایلو او حماس ترمنځ نښتو کې د وژل شوو شمیر 24 ته رسیدلې دي. اوس د خبرونو تفصیل. په کوټه کې کروندګرو د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. تیر ورځ د زمیندار اکشن کمیټې پر ژغ مظاهره چاند کوټه په یو بلوغال کې راغونډ سیول چې د بلوچستان له نور ضلع ګڼ شمېر کروندګر هم پکې شامل سیول او هلته احتجاجي پر لټ پیل کړ. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د بجلی د لوډ شیډنګ دورانیا د کم کړي. د دوی په خبره په 24 ساعتونو کې یوازې 2 ساعته بجلی وي چې له وجې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د مظاهرې یو ګډونوال حاجي عبدالله پانیزي وویل چې د بجلی بلونه پوره ورکوي خو پر هغه سربېره لوډ شیډنګ روان دی.
زمینداری هغه شی ده د کوم قومو د کوم ملکو زمیندار آباد دی هغه ملکونه آباد دي ځکه د مځکې سره وځي هر څه نو موږ درته راباسو نو موږ ته خو وسایل راکه چې راوی باسمه.
بلخ د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان سکزی د پرلت له مشرانو سره خبري وکړې او د هغوی د غوښتنو د حل کولو ډاډ ورکړ. تر هغه وروسته احتجاجي ناسته ختمه شوه خو ګډونوالو وویل که چیرې دوی غوښتنې پوره نه شوي نو بیا احتجاجي ناسته پیلوي. دا به داسې حال کې چې په پاکستان کې د بجلی د غلا پر ضد کمپاین روان دی. د خیبر پښتونخوا د سوات په کابل تحصیل کوټلي کې نن په یو ټرافیکي پیښه کې 25 کسان ژوبل شوي دي. د کابل تحصیل ځای اوسېدونکو او د ژغورنې ادارې ریسکیو یو دوه چارواکو نن مشال اډیو ته وویل چې د واده یو فلاین کوچ له پاینده کلي څخه د الیګرامي پر لور روان و چې کندې ته پرېوتئ. په پیښه کې 25 کسان زخمیان شوي چې زیاتره ښځې او ماشومان دي. د روغتون چارواکي وایي د شپږو ژوبلو کسانو حالت د اندېښنې وړ دی. پیښه په موټر کې د زیاتو سورلیو کښنولو له وجې مخته راغلی وه. د پخوانی فاټا ایجوکیشن فاونډیشن په قبایلي ضلع کې د 57 په نوم د شخصي سکولونو جوړول اعلان کړی دی. د فاونډیشن مشر عبدالکرم پرون مشال راډیو ته وویل چې د دې مصوبې هدف د قبایلي ضلع په هغو سیمو کې سکولونه جوړول دي چې ښوونځي پکې نشته. نوموړي زیاته کړه چې سږ کال به 25 سکولونه جوړوي او د ودانۍ استادانو تنخواګانې او د زده کوونکو فیسونه به حکومت ورکوي. د ده په خبره حکومت د دې لپاره 80 میلیونه روپۍ ځانګړي کړي دي. د فاونډیشن په خبره د دې مصوبې له مخې به سږ کال په باجوړ، ممندو، خیبر، کورمه، اورکزو او شمالي وزیرستان کې سکولونه پیل شي. په خبر پر خاکی د افغان کډوالو شورا غوښتنه کړې چې د پاکستان حکومت دی ناراجستر شوی افغان کډوال راجستر کړي. پرون د شورا مشرانو او استادو په پېښور پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال وویل چې حکومت دی له غیر راجستر شوی کډوالو سره ښه سلوک وکړي او هغوی دې نه نیسي. د شورا مشر بریالي میاخیل وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اختلافات پر سر د کډوالو له ځورولو ډډه وسی. د زیاته کړه چې د پاکستان حکومت په دې اقدام ولسونه هم خپه کیږي او دا هیله لري چې غیر راجستر افغانان دي نسنوي. د پاکستان حکومت له د افغان کډوالو د عالي شورا د مشرانو سرګندونو او غوښتنې په خبرګون کې څه نه دی ویلي خو د هغه هیواد د اطلاعاتو او خپرونو چارو نگران وزیر مرتضی سولنګي د اکتوبر پر 8 د پاکستان له ډان ټلویزیون سره د مرکې پر مهال ټینګار کړی و چې له اکتوبر میاشتې وروسته به د افغانانو په ګډون هغه ټول بهرنیان له هیواده باسي چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د ملګری ملتونو د بشیر مستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي د افغانستان په هرات کې له اولې زلزلې راهیسې شاوخوا 10,000 کسان اغیزمن شوي دي. دې ادارې پرون په بیان کې ویلي چې له زلزلې د اغیزمنو کسانو شمیر شای لوړ سي. پرون هم هلته یوې ضرورې زلزلې د هرات ولایت لړزولی وو چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په وینا 112 کلي زیانمن کړي ول. د امریکا د ځمکې مهمې اداره وایي چې پر ریختر درجه د دومې زلزلې زور هم د اکتوبر د 8 زلزلې په څیر 6.3 وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اسرائیل پلازمینې تل ابیب ته رسیدلې دي. بلخوا اسرائیل ژمنه کړې چې حماس ډله به په بشپړه توګه له منځه یوسي. بلینکن به هڅه وکړي چې د حماس لخوا د یرغمل سوو کسانو پر خوشي کولو کې مرسته وکړي. په یرغمل سوو کې ځینې امریکایان هم شامل دي. انتني بلینکن د حماس تر بریدونو وروسته د یووالي شول په مخه د اسرایلو په سفر دی. د اسرایل پوځ ویلی دی چې په هغه هیواد کې تر 1200 زیات کسان وژل شوي چې ډیری ملکی وګړي دي. بلخوا په غزه کې چارواکو ویلی دی چې د اسرایلو هوایی او توپخانی بریدونو کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر 1200 ته رسیدلی دی. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د اکتوبر پر 1 په ټلویزیونی وینا کې حماس ډله له اسلامي دولت وسلوالي ډلې سره پرتله کړه او ویل چې د حماس هر غړی یو مړ سړی دی. دا تر دې مهاله د مشال اډو خبرونه. خبرونه ول مشال اډو څخه واوریدل په روان غړی کې د دوغ راپورونو تفصیل اوریدلای شي. د بلسان کروندګرو په کوټه کې د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف د احتجاج پر وخت ویلي چې هغوی دومره بجلی نه لري چې مځکو ته اوبه پرې ورکړي. پاکستان میشتو افغان کډوال یو ځل بیا د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې د هغوی د ایستلو امر دې بیرته واخلي.
دوی چې واپس کوي نو دا ډېرې ستونزې راولاړي، ډېر مشکلات پیدا کوي، په تعلقاتو باندې مسر کوي، ولسونه هم چې دی خفه کېږي په دې باندې.
ملګري ملتونه وایي چې په هرات کې د زلزلو له کبله شاوخوا 10,000 کسان اغېزمن شوي دي. ځینې مرستندوی ادارې وایي چې هلته له اغېزمنو سره مرسته دوام کړی دی.
هغه مریضان موږ طرف ته راغلي دي نو اوس موږ دلته موجود وي، شپه ورځ موږ دلی یو د خلکو په خدمت کې.
پروان خبرونه کې پر دې سربیره یو شمیر نور کورنۍ او سمیز راپورونه هم لرو. له مشال اډو سره وسی. زموږ غل مشال رادیو خوري چټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر اپ هم اوریدلای شئ. زموږ د مشال رادیو اپ پته ده مشال رادیو، چې موږ داس لیکو MASHALRADIO. اوس راځو د راپورن پر لور. د ولسان کروندګرو په کوټه کې د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف د احتجاج پر وخت ویلي چې دوی دومره بجلی نه لري چې زموږ له پرې اوبه ورکړي. دوی ویلي چې حکومت بلونه پوره غواړي خو بجلی یې په 24 ساعتونو کې 2 ساعت هم نه وي. کروندګرو سره په مظاهره کې سوداګر هم شامل شوي ول. له دوی سره د حکومت وزیران مذاکرات وکړل او ډاډ یې ورکړ چې مسلې به حلوي. کروندګرو پر دې ډاډ احتجاج ختم کړ خو خبرداري یې ورکړ چې که مسله حل نشوه نو دوی به مظاهره پراخوي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال ایوب تین راکوي.
د لارین چې کله د گورنر او اعلی وزیر د ودانۍ و مخترا ورسېدی نو په یو پرلت کې بدل شو. پرلت ته په خپل وینا کې یو کروندګر اجی عبدالله پانیزی وویل چې واپډا یا کیسکو دوی ته 2 ساعته بجلی ورکوي، لکن د دوی څخه د 24 ساعتو د بجلی بل غواړي. پر دې محل د عوامي نېشنل ګوند سره تړاو لرونکي نظر علي پیرالیزي زیاته کړه چې په صوبه کې د پښتنو او بلوچستانو معاشي قتل روان دی.
دا د مخ چې دی پر میډیا باندې کار کوي، دا خود ملک د جوړېدو خلک دي، دا د ملک د برابرېدو خلک دي. دوی د درو غانټو یا د څلورو غانټو د لوټشډینګ د برابرېدو د پاره د خپل حق د پاره چې ما فصلونه تیر کال اعلی عذاب را باندې وستلی وو، د عذاب د وجې ما خپل فصلونه د لاسه ورکړل، خپل ذمهداري ما د لاسه ورکړله. نن چې دی مهم عذاب چې د واپډا سنسکو مشر دی، دا جان بوج کې دا خپل زور په خپل زبردستي باندې دا د
پرلتو برخوالو ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي سردار امجد ترین هم وینا وکړه او ویل چې تر څو د کروندګرو ستونزې نه وي اوارې شوي تر هغه وخته پورې به دوی په کراره نه کښېني.
مستی اسوک دلته ناراضی په داسرل مارکه ناشتی ایزان موږ نه پېژو چې دا زموږ د سوره سره ولیدونه ظلم شروع دی کم غلطکار دا زمیندار کوي چش لرو موږ په داسوبه کې موږ په زرو کې چش لرو کم هغه کارخانه او فکټرانې او موږ ته د سرکار را جوړ کړی دی و موږ ته راوشئ زموږ ته بازارات باندې پاکستان چلیږي په پاکستان کې یا زمیندار دی یا تاجر دی زما تاجران دکانونه په دې زمیندارانو چلیږي لیکن که سرکار نه موږ ودې ته مجبوره کوي دا ولس ودې ته مجبوره کوي چې دوی د دې سرکار خلاف راوځي بیا سار روډونه هم بندوو بیا سار په یجام هړتال هم کوو بیا سار شچډون هړتال هم کوو.
هلته د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جان اڅکزي د پرلت وځای ته ورغلی او د پرلت د مشرانو سره یې خبرې کړې دي. د مهال کروندګرو او صوبایي حکومت خپل غوښتنې وړاندې کړې او جان اڅکزي و دوی ته تسلی ورکړه چې حکومت به ډېر ژر د دوی ستونزې هوارې کړي. پر دې تسلی باندې کروندګرو خپل پرلت د ختمولو اعلان وکړی او وی ویل که د دوی غوښتنې ونه منل شوې نو دوی به د اکتوبر په 13 نیټه د کوټ په ګډون د بلوچستان په نورو برخو کې د احتجاج په توګه ټولې لویې لارې او سړکان بند کړي. د کروندګرو له لوري د احتجاج په داسې وخت کې سوی دی چې د وابډا یا کیسکو لخوا د هېواد د نورو برخو په ډول په بلوچستان کې هم د بجلۍ د غلا او بلانونه ادا کوونکو په ضد کمپین روان دی. د اکتوبر په 11 نیټه په کوټه کې د کیسکو لخوا په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې بجلۍ بلان نه ادا کوونکو 4.5 کسانو څخه تر اوسه 1.4 میلیونه روپۍ وصولي کړي دي. دا ډول یې د بجلۍ د غلا په تور کې 1.5 درخواستونه ورکړي او 340 مقدمې درج کړي دي.
زموږ غلم شال رادیو خاوري نن د اکتوبر 12 ده لنن څلیر وشت کال وړاندې په 1999 کال کې د هغه وخت د پوز مشر جنرال پرویز مشرف د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف د پوزي کو د تالالاري لواک لري کړی وو. دا چې څلیر وشت کال وروسته په پاکستان کې جمهوریت پر کوم پړاو ولاړ دی همدا پوښتنه د مشال رادیو ګلایاس په پېښور کې د خبریال شمیم شاهد څخه د مرکې په سر کړې ده. نوموړي په ځواب کې وایي
اثرات خدا و چې د پاکستان کې سیویلین ګورنمنت ډېر کمزورې شو او د فوج اثرات ډېر زیات شو. ټول ادارې چې کوم دي نه هغه د فوج د کنټرول د لاندې رالی او اوس چې کوم دی کوم ګورو یو پاکستان کې خو په بظاهره سیویلین ګورنمنت چې هغه د نو د هغه نورو هغه د نواز شریف او هغه د پیپلز پارټي مخلوط حکومت او د عمران خان او دن نټول اختیارات چې کومو هغه فوجانو سره د ملټری اسټابلیشمنت سره او بل چې ملټری اسټابلیشمنت یوازې په سکیورټي او په اډمنستریشن نه بلکې په جوډیشری باندې او نور چې کوم ادارې وي
شمیم شاهی صاحب په یو وخت کې داسې هم ګومان کېدل چې کله پرویز مشرف له واکه لرې شو او د پیپلز پارټۍ په اقتدار کې راغله نو هغې نه پسې داسې ګومان کېدلو چې فوج به نور په سیاست کې لاسوهنه نه کوي خو د هغې نه پس ته هم موږ یو تسلسل وکړو. دې ته څنګه ګورئ تاسې؟
یو چې کله د ایوب خان مارشل لا ختمه شو نو فوج ډېر زیات بدنام شو. د فوج خلاف تاوتریخوالی ډېر زیات وو. بیا چې کله د یحیا خان پیخه وشوه په 1901 کې نو پاکستان هم تقسیم شو فوج هم شکست خوړلو نو په هغې نه وروسته بیا هم دا خلکو دا وی چې داسې بنی او بیا چې کله د ضیاءالحق مارشل لا وه او یو لس کاله بس ضیاءالحق په مارشل لا کې د کلاشنکوف کلچر راغی د هیروین کلچر راغی نو دا مذهبي انتها پسندی رالو نو خلکو وی چې دا د فوج اخیری وار دی فوجیانو ته به دین وروستو سبق پکاري. اوس چې که تاسو وګورئ نو د باجوا هم دا حال وو. د باجوا رتلو سره هم خلکو دا وی چې فوج له پکار داري چې نور په سیاسي معاملو کې مداخلت نه کوي خو د بده مرغه مطلب داسې ونهشي ملټری اسټابلیشمنت خپل یو پالیسی هغه چرته هم د اقتدار د لاسه ورکول نه غواړي.
شمیم شاهی صاحب یو اخري پوښتنه څنګه تاسو مخکې هم ذکر وکړو چې نگران حکومت ته خو داسې راپورونه چې دې تر شا هم اسټابلیشمنت لاس دی نو آیا ستاسو په نظر باندې په پاکستان کې د پخوانی تجربو نه زده کړې نه دي ترلاسه شوي؟
نه د بده مرغه داسې بالکل نه دي شوي. هغه غلطۍ چې کوم د 1900 شروع دي هغه بیا بیا تکرار کیږي او بیا بیا چې کوم دی نو سیویلین ګورنمنټ او یا الیکټډ ګورنمنټ چې کوم دی نو هغه کمزور کیږي تاریخ کی مداخلت کیږي او د دغه وجه نه د پاکستان پالیسۍ چې کوم دي نو هغه دوام غا سستین نه سستین کیږي او د خلکو مسلې ورځ تر ورځ زیاتیږي ملک ته مشکلات او خطرات هغه ختمي نه بلکې هغه زیاتیږي.
شمیم شاهد او چې د پرویز مشرف د کودتا پړې د ګلیاس پښتن ځواب ولې پاکستان میشت افغان کډوال وای نه پوهیږي چې اسلام آباد ولې د استلو پریکړه کړې ځکه چې د دوی شتون پاکستان ته ډیره ګټه رسولې ده. دوی په خبره په پاکستان کې پنګونه کړې چې لوجه ځای اقتصاد بهتر سوی او خلکو ته روزګار پیدا سوی دی. په دې اړه په پېښور کې د افغان کډوال شورا مشرانو یو خبري غونډه کړې چې د مشال رادیو خبريال غلام غوث نور حال راکوي.
په پیښور پریس کلب کې د اکتوبر په 11مه نیټه د افغان کډوالو د عادي شورا مشرانو او استادو په خبري کانفرنس کې غوښتنه وکړه چې ناقانونه افغان کډوالو سره د هم خسلو کوکړي ترڅو د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د نوي راغلي افغان کډوالو لپاره د رجستریشن انتظامات برابر کړي. د افغان کډوالو د عادي شورا مشر بریالي میاخیل په دغه اړه په خبري کانفرنس کې وویل
دغه غیر قانوني مهاجر چې پاکستان ته راغلي دي دغه زمونږ په سیر راغلل زمونږ په شان پاکستان ته رااله او بیا دلته مونږه داسې قانوني شو دی موږ راغله مونږه د افغانستان نه درخواست نه ورکړې چې مونږه پاکستان ته ځو او بیا مونږه د قانوني کیږو. دا هم دغه سره راغله سرحد کراس کې د مجبوریتونو په اساس دلته سیاسي بنا واخیستله نو اوس هغه ته غیر قانوني وي او دوی چې واپس کوي نو دا ډېر ستونزې ولاړې ډېر مشکلات پیدا کوي په تعلقات باندې مسر کوي ولسونو چې د خفقیږي په دې باندې نو مونږه د پاکستان نه دا فایشته چې دا خلک واپس کوي مو او دوی هم دلته
د مهاجرینو د شورا مشرانو وویل چې د پاکستان او افغانستان د دولتونو ترمنځ د اختلافاتو په سر دی د کډوالو د زورولو او د تجارتي هلو ځلو د متاثره کولو څخه ډډه وکړي شي. د افغان سوداګرو د ټولنې مشر سید نقیب باچا مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د افغان سوداګرو لپاره اسانۍ برابرې کړي شي نو دا به د پاکستان په ګټه وي.
وروره دلته په پاکستان کې په زرهاو افغان تجاران دي چې هغوی لګیا دي فلحال پاکستان کې انویسټمنټ کوي هغوی پاکستان کې تجارت کوي زمونږ د خارجي ملکونو نه مالونه راځي مونږ دلته پراپرټیانې لرو مونږ دلته د ګاډي لرو سیسټمونه زمونږ دي خو زمونږ په نامه نه دي دا د هغه پاکستانی په نامه دي زمونږ کومرونه یا ملګري چې دي خو زمونږ دا مطالبه ده د حکومت پاکستان نه چې برای مهرباني مونږ ته د کیو آر کارډ باندې دا کوم فسیلیټیانی پاکستانی تجارانو ته تاسو ته وایي دغه فسیلیټیانی باید مترقب شي.
په پیښور پریس کلب کې د افغان کډوالو د مشرانو د غوښتنو پر رد عمل کې حکومتي چارواکو سندي ویلي خو تر دې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر سرپرست بوکټي د اکتوبر په 3مه نیټه د مرکزی اپیکس کمیټې د غونډې وروسته په اسلام آباد کې په خبري کانفرنس کې ویلي وو چې ناقانونه افغان کډوال دي د نومبر د لومړۍ نیټې پورې له پاکستان وځي غني وروسته به په زور افغان کډوال له پاکستان نه وباسي. د مرکزی حکومت د دې اعلان وروسته په پاکستان کې اوسیدونکو ټولو افغان کډوالو کې سخته ناارامي رامخته شوې وه خو د اکتوبر په 10مه نیټه په اسلام آباد کې د سرحدي او ریاستي امور د وزارت لاندې کارکونکي د افغان کمشنریټ لخوا په خبر شوی یو نوټیفیکیشن کې د ټولو صوبو پولیسو او اړوند چارواکو ته امر ورکړی شو چې د پی او آر کارت لرونکو او افغان سیټیزن کارت لرونکو کډوالو د نیولو او تنګولو څخه ډډه وکړي شي او اړوند ادارې دې په دې امر په کلکه عمل وکړي.
زموږ غل مشال رادیو خبري په اسلام آباد کې په غونډه کې ځینو سیاستپوهانو او څېړونکو اندېښنه ښولې چې شایي راتلونکي ټاکنې له هغې مودې وځنډېږي چې د انتخاباتو کمیشن اعلان کړی دی. د ټاکنو کمیشن ویلي چې د 2024 کال د جنوري په وروستیو ورځو کې به عام انتخابات کوي. په دې اړه نور حال راشد خټک له اسلام آباد راکوي.
د پاکستان د ټاکنو کمیشن که څه هم اعلان کړی چې د روان کال جنوري په اخرنۍ هفته کې به په ملک کې انتخابات کوي خو ډېر سیاسي ګوندونه مدني فعالان تجزیهګران او د سیاسي علومو استادان اوس هم باوري نه دي چې انتخابات به په وخت وشي. دوی ویره لري چې انتخابات به وزن لګي او کچر ترستو کیږي هم نو د اسټابلیشمنت د لاسوهنې نه به خالي نه وي. په دې باره کې په 11 اکتوبر پیل ډیټ نومې تنظیم په اسلام آباد کې غونډه جوړه کړې وه چې ټولو ګډونوالو دغه اندېښنې څرګندې کړې. د پلډیټ غونډې ته د پیپل پارټۍ جنرل سیکرټري فیروز الله بابر، د پنجاب پخوانی گورنر شاهد حامد، د نوي جوړ شوي ګوند استحکام پاکستان غړي اسحاق حقوانی، د تحریک انصاف نماینده شعیب شاهین او مسلم لیگ نون پخوانی وزیر ډاکټر طارق فضل چودھری هم ویناوي وکړي. د ویناوالو د اندېښنو په اړه سیاسي کارکوونکي او په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو پخوانی استاد ډاکټر ګلمرجان مشال رډیو ته وویل،
تر پورې دا د عمران خان جوړه کړې هوا دوی کنټرول کړې نه وي، د عمران خان یې په ټیکنیکل طریقه باندې مخه نیولې نه وي، د هغه پاپولریټی راکمه شوې نه وي. زما نه دی خیال چې دوی به د الیکشن غلطي وکړي، نو د نګران حکومت سره دوی فول اختیار ورکړی دی، هغه به دا سیستم چلایي چې تر پورې عمران خان د مستقبل پته نه لګي، عمران خان دوی د میدان اونه باسي تر هغه پورې به هم دکه کې سره روانه وي.
د پلډیټ غونډې ته وینا کوونکو په دې هم خوشحالي څرګنده کړه چې په تیرو انتخاباتو کې د نتیجو سیستم د خرابېدو تر اوسه پلټنې ونه شوې. زیاتره ویناوالو اندېښنه ښکاره کړه چې د تحریک انصاف د نهمې مې د احتجاج په بنه به د ملک طاقتورې حلقې په سیاسي هلو ځلو او سیاسي کارکوونکو نور بندیزونه ولګوي او انتخابات به وځنډوي. په دې اړه په اسلام آباد کې د خیبر ټي وي ډایرکټر نیوز مبارک علي مشال رډیو ته وویل،
په ولسي کچ باندې او ځینې سیاسي ګوندونه چې کوم دي هغوی اندېښمن دي چې ګنې دا موجوده نظام دا د اوږدې مودې لپاره جوړ کړی شوی دی، د هغوی دا چې کوم اندېښنې دي نو دا په ځای دي چې ګنې موجوده چې کوم انتظام دی یا واکمن چې کوم دي اسټابلیشمنټ، هغه له فلحال هغه د الیکشن په موډ کې نه دی. خو دا خبره ده چې فشار هم ډېر زیات دی، ځکه چې د پاکستان تحریک انصاف نه علاوه د پاکستان پیپلز پارټۍ رنګ یو غټ ګوند چې کوم دی نه هغه هم د دې په حق کې درې خبرې په فوري توګه د انتخاب شي.
په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیرو چیف امیر وسیم چې د پلډیټ غونډې ته وینا هم کړې وه، د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه، په سیاست کې د پوځي اسټابلیشمنټ زیاتېدونکی کردار د ټولو لپاره د تشویش وړ دی. دلته د انتخابي درغلیو نه مطلب صرف د الیکشن د ورځې انتظامات ګڼل کیږي چې په دغه ورځ څه کیږي، خو اصل خبره د سیاسي انجینیرنګ ده چې هغه د انتخاباتو نه ډېر وړاندې شروع کیږي. سیاسي ګوندونه ماتول، نوي ګوندونه جوړول او وفادارۍ بدلول ټول سیاسي انجینیرنګ دی. په ملک کې سیاسي انجینیرنګ ختمولو ته توجه کول پکار دی. پیداوانه ورته جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په جنوري کې د انتخاباتو په اړه ویلي دي چې په دغه میاشت کې د ملک په ځینو سیمو کې واورې کیږي او خلک پولیس نشنونو ته نشي تللی. خو بلخوا پیپل پارټي، تحریک انصاف، پښتونخوا ملي عوامي پارټي او عوامي نیشنل پارټي د زر انتخاباتو کولو غوښتنه کوي. دې سره سره نړیوالې مالیاتي ادارې لکه IMF او ورلډ بینک هم پاکستان ته د قرض ورکولو نه وړاندې په ملک د سیاسي استحکام راوستلو غوښتنه کوي، چې معنا یې په وخت انتخابات کول دي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
زموږ غل مشال رادیو څاوري په بلوچستان کې للسیز راهیسی بلوز بیلتون پالی وسلوالی ډلې له پاکستان د ازادي لپاره جنگي رخ په دې ورستوي کې بریدونه ډیر خونړی سوي دي. دا ډلې وایي د بلوچستان پر خاور او وسایلو باید په خپل د ځای بلوچستان واکوي، نو ځکه خپلواکي غواړي. د پاکستان امنیتي ځواکونه له دوی سره جنگي او په دې لړ کې ګڼ بلوچستان په زور غیب کړل سوي هم دي. خو اوس په بلوچستان کې د بلوچستان په سیمو کې مدرسې او مذهبي تنظیمونه زیات سوي چې ورسره د سخت دریزي ویره پیدا سوي ده. په دې اړه نور حال بوریوال کاکړ راکوي.
د بلوچستان یو شمیر سیاسي ګوندونه وای په دې وروستیو کې سویو بریدونو دوی د صوبې امنیتي حالاتو تړله اندېښمن کړی دي. د دوی په وینا په ځانګړي توګه د بلوچستان په بلوچمیشتو سیمو کې مذهبي سخت درزي ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو ده. د بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلې مخکښ ثناءالله بلوچ وای د بلوچو په ټولنه کې د مذهبي سخت درزي په زیاتولو کې د ریاست لاس دی.
موږ خدا پوهېږو چې دا دانسته طور چې د اسلام آباد یو پالیسي دی، ولې دا بدمنی په پنجاب کې نشته. بلوچستان بالخصوص موږ خلک ډېره پروګرسیو خلک وو. موږ سیاست چې دی دا یا تقریبا 50-60 کاله کې چې سیاسي پروګرس سوي دي، هغه ډول د پروګرسیو پالیټکس او سیاست بنیاد باندې سوي دي. موږ ټول مذهبي خلک وو، لیکن دا مذهبي جنونیت چې یو سپیشل قسم دی چې هغه د باندې سرازي او دلته پروګرا کړی دی، هغه کې د حکومت او مملکت او ریاست ډېره غټه لاسه دي.
ثناءالله بلوچ وویل چې مذهبي سخت درزي یوازې د خلکو ژوند ته نه، بلکې په مجموعي توګه د هر ډول پرمختګ په وړاندې خنډ او خطر ده. د بل بلوچ ملت پال نېشنل پارټي ویاند جان محمد بولیدی هم له مشال رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې هلته د پخوا پرتله اوس مذهبي سخت درزي خورا زیاته سوې ده. دویل چې هلته د دې لپاره کار سوی او د زیات غربت لکبل داسي مرکزونو ته خلق زیات مایل وی چې پر ماشومان یې خرچ نه راځي.
بلوچستان نیشن جا جو ہے وہ مذہبی اس کی اٹیچمنٹ ہے
دا قام په هیڅ بلوچستان له مذهب سره تړلی دی خو سختری دی نه دی اوس ټولنه ټوله سختری شوی ده او د مدرسو دا نظام چې څومره خلک پیدا کوي هغوی راځي نورې مدرسې جوړوي بلوچ ټولنه اوس هغه نه ده پاتې چې دیرش کاله وړاندې وه دې تنظیمونو اوس په کلیو کې لا داسې ادارې خلاصې کړې دي
د سپتمبر پر 14 په مستون کې چاودنې د جمعیت علما اسلام فی ډلې د مخکش او پخوانی سینیټر حافظ عبدالله په ګډون 11 تنه ټپی کړی وو د جمعیت علما اسلام فی مرکزی جنرل سیکرټری مولانا عبدالغفور هیدری وایي د ملک د نور برخو په څیر په بلوچستان کې مذهبي سختدریزي او په ځانګړې توګه د شیعه او سنی ترمنځ د تاوتریخوالي په څیر مسلې نشته
خپل بلوچ سیم او د قلات اوسیدونکی یم په بلوچستان کې په مجموعي توګه د پنجاب او سن صوبو په څیر د شیعه او سنی ترمنځ داسې بنیادی مسله نشته خو دا ځینې عناصر دي چې کله هم وغواړي نو ترمنځ داسې حالات راپیدا
کوي
مولانا عبدالغفور حیدری وویل چې دوی اوس دې ته اندېښمن دي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره به امیدواران خپل کمپاینونه څنګه ترسره کوي د بلوچستان پر حالاتو او سیاسي چارو نظر لرونکي وایي هلته د دې هڅه روانه ده چې د مذهبي سختدریزۍ په پراخولو پر آزاد خیالو او په ځانګړې توګه ملتپال فکر لرونکو خلکو ساحه تنګ کړل سي د سیاسي چارو شنونکي او لیکوال ملک سراج اکبر وایي ریاست د دې موخې ترلاسه کولو لپاره هلته د مذهبي وسلوالو ډلو ملاتړ کوي د ویل یو وخت د فرقیزو ډلو مرکزونه په پنجاب کې او خو اوس هغوی زیاتره په بلوچستان کې دي د ده په وینا نه یوازې د دې ډلو مرکزونه هلته دي بلکې مشرتابه او غړي هم ټول لا همدې صوبې سره تعلق لري
اسلام آباد میں راول پنڈی میں یہ سمجھا جا رہا
ہے اسلام آباد اور راول پنڈی کی دا فکر کی گی چھ کپ بلوچستان کی دا مذہبی سغدرزی ملاتڑوشی نو خیل دی لارے دا بلوس ملت پالو او بلتون غختون کو مخاونی ولشی خو دا تګلاره تر اوسه ناکام ښکاري ځکه چې ځوان نسل د بلوڅو ملت پال او بلتون غوښتونکو ته زیات مایل دی
ملک سراج اکبر وویل د دې خبرې امکان شته چې همدا مذهبي ډلې په راتلونکي کې د ریاست له واک ووزي او له بلوڅ بلتون غوښتونکو سره لاس یو کړي د د په وینا یو وخت داسې فکر نه کېده چې بلوڅ بلتون غوښتونکي وسلوال دي ښځې په خپلو لیکو کې شامل کړي او یادی د خپل هدف ترلاسه کولو لپاره ځانمرګي بریدونه وکړي د ویل اوس دا دواړه روان دي د بلوچستان پر حالاتو لیکونکی محمد علی تالپور وایي په بلوچستان کې مذهبي سختدریزي زیاته سوې ده خو د په وینا د دې لپاره پر ځینو خاص سیمو توجه ورکړل سوې ده
ریلیجیس ایکسٹریمزم جو آئی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ پاکستان نے
مذہبی سختدریزی چراغلے دا دال دے قبل ادا چھ پاکستان ہلتا دینی مدرسوں کی تر اندازے زیادہ پانگا و نکڑے خدا پو زینو سیمو کی دا و پوٹول بلوچستان کی ندا زما پا خیل دا مذہبی سختدریزی پوسیلہ با دا بلوچ ملت پالن مخا ونن ولیشی و نبا ہم بلوچ قوم دا مذہبی سختدریزی ملت ہڑو کڑی
اس شدت پسندی کو بڑھاوا دے اور حمایت کرے
اوس پښتنه داد چی د بلوچستان هغه کوم سیمې دي چې د شنونکو او سیاستوالو په فکر مذهبي سختدریزي پکې زیاته سوې ده خبریال او شنونکي شاهزاده ذوالفقار وای دا سیمې لومړی کمې وي خو اوس اورس تربلی پسې زیاتیږي
کم سیمې چې مذهبي رجحانات لري هغه نصیر آباد جعفر آباد ڈسٹرکٹ ستابولان او جل مکسی سبی مستونگ چاغی او قرار قرار اوس مذهبی دغه تولاړه کیشته تربته خوزدار دی خپل دغه خوزدار وګوره کمنګو چر سوراب دا سیمې کې دا شیان روان دي ما خیال دا دی چې دا زیاتی جی په کال په کال
په دې اړه مو د حکومتي دریز لپاره د پاکستان د کورنۍ چارو نگران وفاقي وزیر سرفراز بوکټي او د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جان محمد اسکزی ته په وار وار ټلیفون او میسج وکړ خو هغوی له خبرو ډډه وکړه
تر دې وړاندې د پاکستانیو حکومتي او امنیتي چارواکو دریز تل دا اوسېدلی دی چې په بلوچستان کې د ترهګرۍ پیښو تر شا د هند لاس دی، کوم چې هند تل رد کړی او دا یې د پاکستان کورنۍ مسله بللې ده.
زموږ غږ مشال رادیو خاوري په پېښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې سوې. د مهم خبرونو د لنډیز اورېدو ته تاسو پام راګرځوم. په کوټه کې کروندګرو د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. تیر ورځ د زمیندار اکشن کمیټي پر ژغ مظاهره چاند د کوټې په ایوب لوبغالي کې راغونډ سیول چې د بلوچستان له نورو ضلعو ګڼ شمېر کروندګر هم په کې ګډون وکړ او هلته احتجاجي پرلت پیل کړ. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د بجلی د لوډ شیډنګ دورانیه کم کړي. د سواد کابل تحصیل کوټلي کې نن په یوه ټرافیکي پېښ کې 15 کسان ژوبل شوي دي. د کابل تحصیل ځای اوسېدونکو او د ژغورنې ادارې چارواکو نن مشال لري ته وویل چې د واده یو فلاین کوچ له پاینده کلي څخه د الیګرامي پر لور روان و چې کندې ته پرېوتل. د پخوانی فاټا اډوکیشن فاونډیشن په قبایلی ضلع کې د 57 په نوم د شخصي سکولونو جوړولو اعلان کړی دی. د فاونډیشن مشر عبدالکرم پرون مشال ډاوی ته وویل چې د دې منصوبې هدف د قبایلی ضلع په هغو سیمو کې سکولونه جوړول دي چې ښوونځي پکې نشته. په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو شورا غوښتنه کړې چې د پاکستان حکومت دی نا راجستر سوي افغان کډوال راجستر کړي. پرون د شورا مشرانو او استادو په پېښور پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال وویل چې حکومت دی لغیر راجستر سوي کډوال سره ښه سلوک وکړي او هغوی دې نه نیسي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي د افغانستان په هرات ولایت کې د اول زلزلې راهیسې شاوخوا 10,000 کسان متاثر شوي دي. د ادارې په پوهنې بانک کې ویلي چې زلزلې د اغېزمنو کسانو شمیر شایي لوړ سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اسرائیل پلازمینې تل ابیب ته رسېدلی دی. بلخوا اسرائیل ژمنه کړې چې حماس ډله به په بشپړه توګه له منځه یوسي. بلینکن به هڅه وکړي چې د حماس لخوا د یرغمل شوو کسانو په راخوشې کولو کې مرسته وکړي. زموږ غږ مشال رادیو خبري د مهم خبرونو لنډیز تاسو واوریدئ او اوس زو د نورو راپورونو پر لور. لمړی زو د نړیوالو راپورونو خواته. د اسرائیل حکومت ویلي د حماس وسلوالې ډلې خلاف به پر هغو سیمو خپلو حملو ته دوام ورکوي چې هلته مرکزونه وي. د راپورونو له مخې تېره شپه د غزه پر یو شمیر سیمو د اسرائیلو بمباریو راپورونه ورکړل شوي دي. د اسرائیلو او حماس ډلې لخوا پنشودو کې دواړو خواو ته درنه مرګ ژوبلا وشته ده. د غزه زیاتره سیمو ته د خوراکي توکو رسد درول شوی دي او هلته په زرګونه کورنۍ بې کوره شوي دي. په دې اړه د رویټر اژانس راپور له فرخنده ست خواوري.
د غزه چارواکي وایي چې د اکتوبر پر 12مه د شپې مهال د اسرائیل په هوایی بمباری کې د فلسطینی کډوالو الشتی کیمپ ویجاړ شوی دی او خلک هلته د ګیروشو تنانو پر راوستلو کې بوخت دي. اسرائیل ویلي په غزه په خپلو تازه حملو کې درې حماس وسلوال هم وژلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اسرائیل پلازمینې تل ابیب ته رسېدلی او هلته یې د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره لیدلی. امریکا وایي دوی هڅه کوي چې د حماس لخوا د یرغمل شوو کسانو په خوشي کولو کې مرسته وکړي. په یرغمل شوو کې ځینې امریکایان هم شامل دي. اسرائیل ویلي دوی به پر غزه خپلو حملو ته دوام ورکوي او زیاتوي د حماس وسبالې ډلې په حملو کې په سګونو خلکو ته مرګ ژوبلا وخته ده. د اکتوبر په 12مه په بیت المقدس کې د هغو اسرائیلي تنانو د جنازې مراسم ترسره شول چې د حماس په بمباریو کې وژل شوي وو. بلخوا د غزه تړانګي چارواکي وایي چې تر اوسه په دغه سیمه کې څه باندې 2.5 لک خلک بې کوره شوي دي چې زیاتره د ملګرو ملتونو د مرستندویو ادارو لخوا په جوړو شوو کیمپونو کې پناه اخیستې ده. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي ځواکونو تر هغې وروسته پر غزه تړانګي بمباریو ته دوام ورکړی دی چې د اکتوبر پر 8مه حماس ډلې پر اسرائیلو ناڅاپي برید وکړ. راپورونه وایي چې د غزه مختلفو سیمو ته د خوراکي توکو او پټرولو رسولو لارې تړل شوې دي او د اکتوبر پر 12مه د شپې مهال هم د غزه په خان یونس او ځینو نورو سیمو بمباری ترسره شوې دي.
دا مشال ریډیو ده. تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
په داس حال کې چې پر غزه د اسرائیلو بریدونه دوام لري. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو او سیاسي سیالی بنی ګانتس د جګړې په دوران کې د اسرائیلي حکومت اعلان وکړ. دا په داس حال کې ده چې په سیمه کې د جګړې دواړو اړخونو ته د تلفاتو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د هغه سیال د دفاع پخوانی وزیر بنی ګانس خپل سیاسي اختلافات یوې خواته کړل او په یوه بیړني حکومت او د جګړې په کابینه کې سره یوځای شول. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې نتنیاهو چې یو ښي اړخې سابقهدار سیاستوال ګڼل کېږي له ګانس سره سیاسي هوکړې کړې او ژمنه کړې چې د اوس لپاره به د حکومت قضایي سیسټم د بیا کتنې پلان چې له یوه کال راهیسې په وړاندې پراخ اعتراضونه پیل شوي ځنډوي. د اپوزیسیون بل مشر یار لپید له دغه موقتي ائتلاف سره نه دی یوځای شوی، خو په ګډه اعلامیه کې ویل شوي چې د جګړې په کابینه کې به یوه څوکۍ د هغه لپاره خوندي وي. د راپور له مخې په اسرائیل کې د نوي اضطراري حکومت اعلان داسې مهال کېږي چې د اسرائیل پوځیانو چې له څو ورځو راهیسې غزې ته څیرمه جنوبي جګړه ځپلو ښارګوټ کې تصویبي عملیات ترسره کړي، وویل چې ټول ټال یې د 1200 کسانو مړي موندلي چې زیاتره یې ملکي وګړي دي او د سخت دریځو اسلام پالو په برید کې وژل شوي دي. دا د اسرائیل د دولت تاسیس په 50 کلن تاریخ کې تر ټولو خونړی بریدو چې د حماس ډلې اړوند وسلوالو ډلو له غزې د ځمکې هوا او اوبو له لارې تېره شنبه ترسره کړ. د راپور له مخې په غزه کې چارواکو وویل چې د اسرائیل په هوایي او توپچي بریدونو کې له زرو زیات کسان وژل شوي دي. ملګرو ملتونو وویل چې د شنبې له ورځې راهیسې په غزه کې 11 کارکوونکي وژل شوي او د نړیوال سرې صلیب او هلال احمر کمیټو هم ویلي چې 15 غړي وژل شوي دي. د جګړې له پراخېدو سره په اسرائیل کې د حماس لخوا د یرغمل شوو هغو لږ تر لږه 1.5 کسانو د برخلیک په اړه چې اکثریت اسرائیلیان او یو شمېر نورې بهرنیان او دوه طبیعت لرونکي دي هم اندېښنې زیاتې شوې دي. د حماس وسلوالو د اسرائیل په جنوبي ښارګوټ د برید په نتیجه کې دغه کسان یرغمل کړي او له ځان سره یې غزې ته بیولي دي. حماس ویلي چې 4 یرغمل د اسرائیل په هوایي بریدونو کې وژل شوي او خبرداری ورکړی چې که له مخکینی خبرداری پرته اسرائیل په بریدونو کې ملکیان په نښه کړي نو 9 یرغمل به ووژني. په عین حال کې په غزه کې چې شاوخوا 2.3 میلیون وګړي اوسي، اسرائیل څه باندې 0 ودانۍ له خاورو سره یو کړي او دا سیمه په بشپړه توګه محاصره کړې ده. اسرائیل پر غزې او بخوراکي مواد او برېښنا بند کړي چې له امله په سیمه کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو په وینا له 260,000 زیات کسان له خپلو مینو بې ځایه شوي او اروپایي ټولنې هم د یوه بشري دهلیز د پرانستلو غوښتنه کړې تر څو ملکي وګړي وکولی شي په دې سیمه کې له جګړې وتښتي. دا په تېرو 15 کلونو کې 5م ځل دی چې په غزه کې جګړه نښلي. له اسرائیل د ملاتړ په ترڅ کې د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې خپل دین د متحد اسرائیل ته به نور مهمات او پوځي تجهیزات ورکړي.
د مشال راډیو په خبري غړي کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
زموږه مشال راډیو خبري او ځو افغانستان ته. په افغانستان کې د زلزلې ځپلو سره مرستې کوونکې ادارې د پیسو له کمی سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او روغتیا نړیوال پروګرامونو ویلي چې دوی په هرات، بادغیس او فراه کې په زرګونو زلزله ځپلو سره مرستې کړې دي، خو دا کافي نه دي. دوی پر بډای هیوادونو غږ کړی چې مالی مرستې دې وکړي. په دغو ولایتونو کې د اکتوبر پر 8 او 11 زلزلې شوې. په دغو زلزلو کې تر 2,500 شاوخوا کسان وژل شوي او په زرګونو نور بې کوره شوي دي. ملیحه میرزاده په دې اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان د هرات ولایت زلزله ځپلو سره مرستې روانې دي، مرستندویه ادارې وایي هلته د خوراکو او اوبو کمی دی، هوا سړه شوې ده او ډېر کسان علاج ته ضرورت لري. په افغانستان کې د سرې میاشتې کارکوونکي وایي ډلې خلکو ته خدمت رسوي. حکمت الله محمد هم یو له هغو کارکوونکو دی. هغه وایي
عموماً چې موږ ته مریضان راغلي تقریبا 200 نفره شاوخوا چې دغه 3 ورځې کېږي موږ ته دوي کړي. په اول قدم کې خو مریضان چې وو په ستامه کې وو، وروسته چې هغه مریضان موږ طرف ته راغلي دي نو اوس موږ دلته موجود وي شپه او ورځ موږ دلی وو د خلکو په خدمت کې.
د سرې میاشتې کارکوونکي عبدالرزاق وایي چې خلک بېلابېلې ناروغۍ لري.
دلبدي دارن چې وفات مردم وابنه سیشت نرسته باشه.
خلک بېلابېلې ناروغۍ لري لکه د معدې، ځکه چې سم خوراک او پاکې اوبه نه لري. په دوی کې ځینې نمونیا لري ځکه چې د ورځې دوی کار کوي او د شپې ډېره یخني وي. د ځینو بیا ستوني خراب دي ځکه چې خیمې نه لري. زیاتره ناروغان بوډاګان دي.
د اکتوبر په 11 په هرات کې 2 زلزله وشوه. په هرات کې د اکتوبر 8 په زلزله کې د ځایي چارواکو په وینا لږ تر لږه 1,200 کسان وژل شوي او تر 2,000 زیات یې ژوبل کړي دي. د خوړو نړیوالې ادارې یو چارواکي فلیپ کرافت په نړیواله ټولنه غږ کړي چې د افغانستان له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي.
موږ چې په افغانستان کې څه وینو دا د ناورین د پاسه بل ناورین دی. اوس مهال را سره 15 میلیونه کسان داسې دي چې نه پوهیږي خوراک به یې له کومه راځي. د خوړو نړیوال پروګرام د فنډونو د کمی له امله یوازې 3 میلیونه کسانو ته مرسته رسولی شي. نو ځکه موږ په نړیواله ټولنه غږ کوو چې د افغانانو مرسته وکړي، ورسره ودرېږي او د خوراک نړیوال پروګرام ملاتړ وکړي.
په عین حال کې زلزله ځپلي وای له سختو حالاتو سره مخامخ دي، نو ځکه د مرستې غوښتنه کوي. نعیم الله فدایي چې یو له زلزله ځپلو دی وای،
موږ دلته نور ژوند نسو کولای. موږ د طالبانو له حکومت او نورو هیوادونو غوښتنه کوو چې دا ستوګنې ځای راته جوړ کړي او مرسته راسره وکړي، ځکه چې موږ ډیر غریب یو.
د هرات په زلزله کې د ډیرو خلکو کورونه خراب شوي دي او مجبور دي چې د شین اسمان لاندې په خیمو کې پاتې شي. خو زلزله ځپلي وای په خیمو کې ژوند ډیر سخت دی. ظرف شاه له حکومت د مرستې غوښتنه کوي.
موږ له حکومت غواړو چې کور راته جوړ کړي. موږ سره هیڅ نه دي پاتې. هر سمو چې وو تر ملبې لاندې شوي دي. تاسو ګورئ چې موږ کړیږو. موږ کور نه لرو، نو چیرته لاړ شو؟
د افغانستان د روغتیا نظام چې زیاتره په بهرنۍ مرسته ولاړ دی، د طالبانو د واکمنې دوه وروسته د 2 کالو راهیسې له ستونزو سره مخامخ دی.
مشال رادیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
زموږ غږ له مشال رادیو څخوري اوس زو د قبایلی سیمو پر لور. د مومندو کروندګر وایي موسمي بدلونونو د دوی کروندو ته زیان رسولی دي. دلته ډیر خلک په بارانی اوبو فصلونه کوي، خو دهقانان وایي بې ترتیبه بارانونو او اوږدې وچکالۍ دواړه دوی په زیان دي. د پاکستان سری میاشت چارواکو اوس کوشش کړی چې خلک د موسمي بدلون د اغیز او چاپیریال ساتنې په اړه وپوهوي. د دې پروګرامونو مقصد دا دی چې خلک خپل ژوند او کروندګر خپل مزکی د موسمي بدلون سره تیار کړي. شنواز ترکزی په دې اړه راپور لري.
په مومندو کې د هلال احمر څنګه د موسمیاتي بدلون ضد پروژه شروع کوي. د هلال احمر یا سری میاشتې مشران وایي د دوی په ترتیب شوي پروګرام کې په خلکو کې د بیدارۍ مهمونه او ځینو ځایونو کې د باراني اوبو د ذخیره کولو وړې منصوبې شاملې دي. په مومندو کې د تیر یو لسیزې راهیسې د بارانونو د کموخ شکایتونه کېږي. خلک وایي دغلته به وړاندې ځنګلي بوټي داسې ګڼ شمېر کې کېدل چې د دوی به پېډې رخې ګړه کېده، خو نن هغه نشته. د امبار د سیمې مخصوص خان مشار لري ته وویل د دوی سیمه غریزه ده، نو دغلته به کوم رقم شان کېدل.
مومانه به ته ویلا هغه کې به وړي وړي دانې ویلې چې ترشون کې غونډې کې دانې به وي. نن زبا موږ در په یو میوه موجود ده ګورګوره وته ویل شي، باقي د کاغذ شي، سپیرکی شي، د کورکمن شي، دا به مخکې موږ ته میلې ویدل. دا اوس چې کوم دا به په دوکانونو کې لیا په سي بازار ته ځي. ډېرې د سیمرغي وي چې هغه ورکه شي، مثلا کورکوړه، بجونکا. بجونکه خود یو دغه سره ورکه شو د بوټي سره، چې مثلا چنار ختم شو، زړیانک به ته مونږ وایو، داسې یو ګونګای به وو. هغه به د بل یو خلاړ یو مرغۍ وو، ډېره مشهوره او په هغې پسې به دا لکان پرې جال پسې به ګرځېدل. اصل کې د هغوی د بچو هغه تماشه به کوله.
په مومندو کې شاوخوا 10 باراني بندونه دي چې پکې یوازې د پړانګار د خورشید په نوم بند کې اوبه شته، ولې نورو بندونو کې د بارانونو په وخت اوبه جمع شي چې څه یو کار او یا تر دغې کم وخت کې هم په دغه باراني بندونو کې اوبه بیا وچې شي. د پنډیاله د سیمو اوسیدونکو رحیم شاه مومند مشال لري ته وایي دوی چې ماشومان خپلو مشرانو سره به ښکار لتل، خو نن د سیمې غرونه شاړ او وچ ولاړ دی، ځکه اوبه نشته، بوټي نشته، او مرغۍ او ځناور یا خو ختم شوي یا بیخي کم شوي.
پاغې کې هر قسم ځناور تر دې حده پورې چې دا کم سارانۍ چې ستمنګ ویو، نو که دغه سارانۍ دلته دومره تعداد سره وي چې خلک به دلته ښکار نه راتلو. د مشرانو اورېدلی دي چې په مازیګر ټایم کې به دا زرکان او دا سیسیو دا سیزونه به زموږ په دې کورونو کې او په دې چم گاون کې چې د کلو علاقې نن په دې کې به ګرځېدل. نن هغه مارغان نشته دی نن دلته.
2 کاله وړاندې د اوبو د وسیلو د وفاقي وزارت لخوا په جاري شوي رپورټ کې دوی لیکلي وو مومندو کې ځمکه اوبو شاوخوا 50 فوټه لا جوړې شوې دي، ځکه دغلته د اوبو د ذخیره او د بارانونو کمې ده. د مومندو په جنوبي اړخ ورڅک بند په 1980 لسیزه کې جوړ شوی، ولې نوې جوړېدونکې مومند بند هم د مومندو په منځني تحصیل پنډیالې کې جوړېږي. د ورڅک نه یو نهر مومندو ته غځېدلې، ولې د مومند بند نه هم یو نهر جوړېږي. خو د فردوس خان صاحب په خبره په کار ده چې د غرونو په درو کې باراني بندونه لا زیات جوړ شي.
په لګ ډیر بوډی شو په غرونو کې غو موچ شو د خلکو تدسکلو بنو پوره کیږي. دلته د سې علاقې سره چې اغلته اوبو دیو کیلومتر نه په سرونو په گاډو کې راوړي، نو دغه سره د انسانانو سره سره په مرغو باندې هم زیات اثر شوی دی. هغه مرغۍ چې د کابل نه براتلې او یا د نورو مختلفو ځایونو براتلې هغه مرغۍ اوس نشته دی مکمل. بس هغه دلته کم چې د علاقې د غدي منچو ته چیرچونی وي یا خارونه کې وي هغه شته دی.
د سرې میاشتې څنګه لخوا د موسمیاتي خراب بدلون ضد مهم به څنګه وي دغه څنګه د محمد مشر امجد علي مشال رېډو ته
سکول کالجز دی کاغا کمیونٹی دا عام بازار دے کاغا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن دے کاغا مدرسہ دا مختلف وزینوں کی زمنگ دا پلاننگ شتا دے زبا دا ہم جی 95% خلق دے نہ بالکل نہ دی خبر جے دا سمر کنسیکوئنسز اس دی دا کلائمیٹ چینج او نتیجہ دا کوشش زمنگ دا دے چی من خلق پدے معنی آگاہ کو چی کم پلاسٹک بیگز دی چې د دې استعمال کم شي یا ختم شي. د دې کې موږ یو آیډیا د نوې رین واټر هارویسټینګ وتوایي. هغه موږ کې موږ دا کوو چې د باران چې کمی اوبه ضایع کیږي عام طور باندې هغه موږ ستور کوو.
د محمدو د زراعت محکمې وړاندې وختونه کې مشال رېډیو ته ویلو هغه کروندې چې دغه طبقې دي هغه کې به ګنی، جوار، کوکنار، د میوو بوټي او ځینې داسې چې اوبه زیاتې غواړي شاملو. وز د زینو فصلونو کروانده ختمه شوه ول د زینو کروانده بیخي کمی شوه. محمد کی وس کوکنار د حکومتي او د زینو نړیوالو ادارو د کوکنار ضد مهمونو نه پس نه کرل کیږي. شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارونه ځان خبروي د مشال ترڅنګو سي.
زموږ غلم مشال رادیو څخوري د خبر پرتونخوا تعلیم فاونډیشن اعلان کړی چې په قبایلی زلو کې به د 57 په نوم شخصي شونځي جوړوي. حکومت وايي دا کار به له سکول بهر ماشومان سره د تعلیم په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي. دا شونځي به په هغو سیمو کې جوړیږي چې سرکاري یا شخصي سکول پکې نشته. ځای خلک په دې اعلان خوشاله دي خو وايي چې حکومت سرکاري شونځي ته هم پام وکړي. د خلک په خبره اکثر سکولونه نه پوره استادان لري او نه هم نور سهولتونه. فرهاد شنواری په دې اړه حال راکوي.
دې منصوبې لاندې به په هغو ځایونو کې شخصي سکولونه جوړوي. استادان به ورته برتي کوي چې چرته یو ډول سکول هم نشته او هغه ماشومان به پکې زده کړې شروع کړي چې له تعلیم څخه محرومه پاتې شوي. په دې منصوبه به سکال خواوشا 80 میلیونه روپۍ لګښت راځي او د دې منظوري ورکړل شوي او د دغې منصوبې مقصد په قبایلي ضلعو کې د تعلیم کچه لوړول دي. د پخوانی فاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن منیجنگ ڈائریکٹر عبدالکرم مشال ریڈیو ته ویل چې د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې دا ګام پورته کړی او په دې لړ کې به په لومړی مرحله کې په قبایلی ضلعو کې لږ تر لږه 25 سکولونه خلاص کړي.
دا زم شوده اضلاع کې ایجوکیشن کې دا ستر تبدیلی راوړي. د دې کې یو دا 57 سکول انیشیټیو ده. د دې مقصد دا ده چې سنگا چرتا مرج اضلاع کې سکول نشته دے اغی کہ نہ سرکاری سکول نشته دے نہ پرائیویٹ سکول نشته دے اغی باندی دا سکول اسٹیبلش کیگی اور دے دے فیزونا میزونا ٹول دا اغا گورنمنٹ دا اغی دا ور کیگی. پائلٹ بیس کی 25 عدد سکول اسٹیبلش کیگی بیا رور رور زدا زیادہ کیگی.
د پخانے فاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن چاروا کی وای چ حکومت با د کے جی یا وڑو ماشمانو ابتدائی ٹولگی زدکون کول پارا 2 روپے میاش فیس ورکوي او اول ټولګي نه تر پنځم ټولګي زده کوونکو لپاره به 1500 روپۍ فیس ورکوي او اووم او اتم ټولګي زده کوونکو لپاره به 2000 روپۍ فیس ورکوي او د سکول کرایه او استادانو تنخواګانې به هم دوی ورکوي. د خیبر ضلع یو فعال تورابلی پردی وایي چې دا منصوبه به په لرې پرتو سیمو کې ډېره مؤثره ثابته شي خو په کار ده د سکولونو ودانیو جوړولو لپاره هم ورسره پوره مرسته وکړی شي.
قبایلي علاقې چې کومې لرې پرتې علاقې دي د هغو د پوره ډېر زیات یو اهم پروجیکټ به مونږ ته ویو ځکه چې اوس که مونږ د تا د خپلو لوکو خبره وکړو مونږ اوس داسې لوکې دي چې په هغه کې په 7 کیلومیټر کې هم سرکوري سکول نشته بلکې ته 10 کیلومیټر پورې اوس هلته د پرایویټ سکول هم داسې ډېر تصور نشتا. نو چې داسې یو له عمل داسې یو طریقه کار وته جوړ کی چې هلته د سکول جوړولو دپاره فائنانشلی مدد وسره وشي او د سکول چلولو کې بیا چې کم دوی وسره مدد کوي نو دا به ان شاء الله چې هغه لوکي د پورا تعلیمي چې کم ماحول دی هغه بهتر کولو کې به ډېر زیات فائدہ مند شي.
د پخوانی فاټا ایجوکیشن فاؤنډیشن چارواکي وایي چې دا منصوبه به سږ کال په باجوړ، مومندو، خیبر، کورما، اورګزو او شمالي وزیرستان کې شروع شي او د سره به په قبایلي ضلعو کې خواوشا 4000 زده کوونکي تعلیم ترلاسه کړي او سلو پورې ځوانانو ته به ورسره روزګار میلاو شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړې
په 1 بجا،
تاندي هيله
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
زموږ غل مشال رادیو خاوري او زو د پاکستان یو سیاسي موضوع ده. د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونو د سپریم کورټ د پرونی فیصله هرکلی کړی دی. په دې فیصله کې د چیف جسټیس قاضي فایز صاحب مشري جرګګي د هغه قانون پر ضد درخواستونه رد کړي چې پارلمان د چیف جسټیس د واک کمولو لپاره منزور کړی دی. بیلابیل ګوندونو ویلي چې د چیف جسټیس د واک کمېدو په اړه د هغه لخوا د دې پریکړې تایید د عدالت عزت نور زیاتوي. د پارلمان دا قانون تیر چیف جسټیس عمر عطا بندیال ځنډولی و. په دې اړه همکار عبدالحی کاکړ په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبریال طاهر خان سره خبرې کړې، هغه ورته داسې معلومات ورکړې دي.
په عمومي توګه په پاکستان کې مهمو او لویو سیاسي ډلو او داغي مشرانو د سپریم کورټ د دغه فیصلې چې تاسو لږ مختصر ذکر مو کړ داغه هرکلی کړی دی. او د دې هرکلی چا کړی دی نو په هغه کې پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نواز ډلې مشر شهباز شریف دی چې هغه هم دغه د هرکلي نفس دا وایي چې د سپریم کورټ دا فیصله خایي چې سپریم کورټ پارلیمنت ته احترام او عزت دا کې څرګندونه کړې ده. او هغه دا وایي چې څنګه پارلیمان د ولس استازي وي احترام یې دغه رنګ د پیپلز پارټي یو مشر شیری رحمان په خپل سوشل میډیا چې کوم اکاؤنٹ دی ایکس باندې په خپل ټوئیټر باندې هغه هم دغه لیکلي دي چې د هر کلی هم کړی دی او دا هم ویلي چې دې کار سره به د سپریم کورټ هغه نوم دغه هغه ساک هغه به خشي. او لکه دغه خبره هم دې کړې بیا د پاکستان تحریک انصاف لخوا هم یو بیان راغلی دی هغه هم هر کلی کړی دی. البته پی ټی آی په یو بیان کې دا ویلي دي چې کوم خلکو دا توقع لرله چې په ماضي کې د هغې خلاف چې کومې فیصلې شوې دي نو هغه به معاف شي، لیکن هغه دا ویلي چې هغه د مایوسي ځکه چې په سپریم کورټ په دې فیصله باندې به وروسته وغږېږو، لیکن اول په دا چې سپریم کورټ کې دا ویلي شوي وو چې دا نوې فیصله چې دا به نوې کیسونو باندې په زړو باندې به نوي یعنې د اپیل حق په دې کې ورکړی شوی نو هغه به
انصاف سیدا په اشاره اشاره خبره کړی دا د پکم تناظر کې کړی دا او چاته اشاره دا او پکم تناظر کې دا
او بیان کې دا خبره ستاسو مهم ذکر چې په بیان کې د چانوم نه دی خستل شوی، لیکن چونکه د مسلم لیگ نواز شریف ډلې رهبر نواز شریف 13 ورځ پاکستان ته راتلو لپاره د لندن نه تللی دی، سعودي عرب ته مو سره رسیدلی دی او پاکستان ته روان دی. او دلته دسی لکه په خپل شهباز شریف په دغه بیان کې د دغه ذکر کړی وو چې څوک دا وایي چې نواز شریف په دې نه متاثر شي، ځکه چې نواز شریف خو نایحل شوی مو عمری نایحل مو، نو دلته دا بیا باسونو چې آیا دا به دغې باندې صغیر وو که نه. نو بار شهباز شریف چې دا فیصله په هغه باندې اغېز نه کوي، پی ټی آی هغه اشاره چې وا هغه نواز شریف ته
شاودی کی تارخان سپ کړل روس د دې پس منظر ته لاړ شو چې پرون د څومره ججانو حمایت څومره مخالفت وکي او دا پدې کې اصلا ووڅه
اول بلار شو چې سونه ججانو د دې بل په حق کې چې کوم د پارلیمان منظور شوی وو خو بیا غي خلاف اپیل شو، نو د 15 ججانو یو فل کورټ یعنی ټول ججان په هغه معنی مشتمل وو، لسو په حمایت کې رائے ورکړې ده او 15 په مخالفت کې چې کم ساسو ذکر هم کله کا پریکټس اینڈ پروسیجر بل یعنی بنیادی د سپریم کورټ د چیف جسټس د یاد مشر قاضي د هغه د اختیاراتو په اړه باندې دا قانون بنیادی پاغه جوړ شوی. مختصر فیصله راغلی ده، یو خدا خبره ده چې پراتون کې کې با بینچ جوړیږي د سپریم کورټ د مقدمه پاړه باندې، نو هغه اختیار با چیف جسټس سره نوی مازی کې چیف جسټس په خپل خوخه بینچ هم جوړو مقدمه او کچا به سره اختلاف کل نه کل وکړ، نو هغه به اکثر داسې به یو دلته خلکو محسوسوله چې هغه به په هغه بینچ کې بیا نه شاملېده. نو اوس به هغه اختیار د چیف جسټس په ځای درې ججان او سینئر ججان چې چیف جسټس به د هغې مشري کوي، هغې به دا فیصله کوي چې په بینچ کې دې څوک وي، لکه هغه اختیارات چیف جسټس خپل اوس هغه درې کمیټه بل دا چې اسخوت نوټس دې دی یو سو موټو تاسو یاد کړه چې کله نا کله به چیف جسټس یو موضوع باندې په خپل سر باندې به یو لکه نوټس پې واغسته یا به په هغې باندې غوښتل چې دا د عدالت ته راشي یو موضوع هغې هم کله نا کله بحثونه وي ولانجه به پکې منځ ته راغله چې دا سو موټس په دې کېدی شي نه شي کېدی. نو اوس هغه اختیار هم له چیف جسټس پاتې نه شو او د سپریم کورټ درې ججان به د هغې هغه به فیصله کړي چې آیا دا سو موټو بل پکې حق ورکړل شوی دی. پخوا به سو موټو نوټس یا خود نوټس چا پاړه باندې واغېشته مقدمه هغه ته به دا بیا حق نه چې هغه به د هغې خلاف سپریم کورټ کې اپیل کړي، اوس هغه ته دا حق ورکړل شو.
دا مشال رادیو خبریال طاهر خان او چې زمرد همکار عبدالحکا کړ پښتنې جواب ولې د هغه ورسته چې د پاکستان سپریم کورټ پرونی پریکړه راغله.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
زموږ غل مشال رادیو خبري پرون د افغانستان په خوست ولایت کې د افغاني هنر د ورځې لمانځلو غونډه او د یو شمیر خوستي خطاطانو او انځورګرو او نور هنرمندانو د اثارو نندارتون جوړ شوی و. په دې پروګرام کې فرهنګیان وویل د دوی په پرله پسې غوښتنو سربېره هم د هغې سیمې د هنر اساسي بډاینې او پرمختیا ته کار نه دی شوی. په دې ناسته نندارتون کې هنرمندانو د دوی لپاره د هنري فعالیتونو په خاطر د مناسبو شرایطو برابرولو غوښتنه وکړه. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال نجیب الله الخیل راکوي.
دا په خوست کې د افغاني هنر د مانځنې په پار د جوړې شوې غونډې ګډونوالو ته د یو شمېر ماشومانو لخوا وړاندې کېدونکې وطني ترانه ده. په دې اړه رابلل شوې مانځغونډه او د هنري آثارو نندارتون چې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا جوړ شوی و، ګډونوالو پکې د افغاني هنر د بډاینې لپاره د عملي هڅو او اقداماتو د ډېرېدو غوښتنه وکړه. د شیخ زاید پوهنتون د ټولنیزو علومو پوهنځي استاد سیف الله غروال مشال رادیو ته وویل
په افغانستان کې چې هنرونه وروسته پاتې دي یا وده نه ده کړې، علت دا ده چې مونږ مسلکی شوی نه یو په دې برخه کې. مونږ باید کوشش وکړو چې خپل هنرونه راټول کړو، داغه د پاره ځنګړي اساسات جوړ کړو او په پانتونونو او تعلیمي مرکزونو کې د ځنګړي درسي مضمون یا د نصاب برخه وګرځو، تر څو مونږ کولای شو چې په ټولنه کې د دې لارې خپل ټولنه نړیوالو ته معرفي کړو او هم کولای شو چې د هنر لارې ټولنه په اقتصادي برخه کې هم پیاوړي کړو.
په افغانستان کې سینما او تیاتر هم ډیره اوږده مخینه لري، خو په دې برخه کې شته پرمختګونه لګدي. مرزا خان چې د خپلو دوه نورو ملګرو سره د هنر د ورځې د نمانځغونډې پر سټیج دوه په زړه پورې ډرامې وړاندې کړې وایي
موږ ټول مماثلین داسې حالت ته رسېدلی دي چې حتی ګډۍ چلی، حتی څوک چې مماثل دی هغه په خپل ځان کې مماثل دی، هیڅوک کار نه پې کوي. ښه مماثل یم، مو باید په یوه رسنۍ کې کور کړی، یوه داسې باش کې مې کور کړی چې مو د دیمو د تمثیل نه خلکو ته ګټه رسېدلې وای. دا تمثیل یوازې مو سره دلته پوتې دی، مو بل چاته نه دی رسولی. نو موږ هر وخت غواړو چې موږ د خپل تمثیل نه خلکو ته یو څه وروښیو.
په خوست کې د سینما او تیاتر یو بل ممثل اصغر وایي دا ولایت کې ممثلین ډیر دي، خو دوی یو معلوم آدرس نه لري او نه دوی افغان فلم او نورو رسمي ادارو سره ثبت او راجستر شوي دي.
دلته موږ ممثلین زیات ترو، خو مقصد دې دی پوره کوم داسې برجسته ځای نه لرو. ممثلین زیات ترو، خو دې دی پوره غلا وزیم چې په کور دغه په واک کې نه لرو. ممثلین زیات ترو، خو نورو ولایتونو تر کوس په کوبل کې موږ د افغان فلم دفتر لرو. موږ باید د افغان فلم په دفتر کې خامہ خالو بدلی اول ته راغلي وای دې سره ثبت کړو نو لرله، خو دا غستون دي چې موږ لاسو غریوانه تروسه پاینل لرو.
بلور ته په خوست کې ځای چارواکي وای دوی د هنر د پرمختګ لپاره کوخخ کوي او هڅه ای داده شي د هنروالو لپاره په ټولو برخو کې لازمي اسانتیاوي برابر شي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني ویل
په دې مورد مو کوشش کوو چې د مرکز نه زنون اکمال د دېغه نه علاوه چې کوم د موږ د نن نه غونډه او د نن درتون د خپل یو تشویقي بڼه لري چې نوي استعدادونه پیدا شي او تشویق شي او د اوسې اطلاعات کلتور ریاست کې دا موقع شته چې دوی د پورا هغه تابلو رنګ او نور وسایل چې کوم دي دا موجود دي او نور وسایل پیدا کولو کوشش به هم
د خوستوالو په منځ کې له پخوانه د هنرونو او لاسي صنایعو په بیلابیلو برخو کې ښه استعدادونه شته او دوی توانیدلی چې د خپلو هنرونو په واسطه په ټولنه او ولسونو کې محبوبیت پیدا کړي. خو د هغوی په وینا د دوی د مقررو غوښتنو سره سره هم اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو ورته لازمه پاملرنه نه ده کړې.
د مشال رادیو بیلابیل خپرونې په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اورېدو لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال رادیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو.com یې پته ده.